مشال راډیو ته د مهال په خبر کې د سهار لس بجې دی په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته او زلبیا خره غلاس تویم په خبرونه کې افغانستان ته د ناتو او پاکستان پوز مشرانو سفر د پاکستان علما کونسل خبری غونډه د شمالي وزیرستان کډوالو پاړه د خوست چارواکو څرګندونی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبری غونډه او د امریکایي ولسمشر ایرانی مذهبي مشر ته د لیک استولو پاړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو د ناتو منشي وایي د سیمې امنیت لپاره د افغانستان او پاکستان همکاري ډېره مهمه ده. پاکستان علما کونسل په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې غندلې دي او رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې په اړه د ایران مذهبي مشر ته پټ لیک استولی دی. بشپړ خبرونه د ناتو منشي یانس سټولتنبرګ وایي د سیمه د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او پاکستان نږدې همکاري اړینه ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
موږ د سیمې د وضعیت په باب خبرې وکړې. من جمله د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ډېره مهمه ده او زه د دوو هیوادونو ترمنځ د تماس او له پاکستان سره د نږدې همکاري په باب د ولسمشر غنی د بیانې قدر کوم، ځکه دواړه هیوادونه د افراطي ډلو له ګواښونو او چیلنجونو سره مخامخ دي.
د ناتو عمومي منشي تېره ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل او تر 2014 زیږیز کال وروسته یې له افغانستان سره د همکارۍ او مرستو ژمنه وکړه. پاکستان علما کونسل په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې غندلې دي. تېر ماښام په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنایي قانون ناسم استعمال مخه دی ونیسي. له نوموړي سره په خبري غونډه کې د بیلابیلو فرقو دینی عالمانو او د پاکستان د کلیساګانو مشر ازریا سیمیول هم ګډون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د قصور خار د عیسوي ښځې او د هغه د خاوند وژونکو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه دایره کړي، ځکه چې دا ډول کارونه په هیڅ مذهب کې روان دي. دا خبری غونډه پر داسې مهال وشوه چې تیر ورځ سهار د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب سپکاوي په تور یو نیول شوی کس وواژه. چارواکي وایي د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پنجاب په ګجرات ښار کې د توفیل حیدر په نوم یو کس د صحابیانو د سپکاوي په تور نیول شوی و. پولیس وایي ای ایس آی فراز نوید حیدر هغه مهال په تبرګي وواهه چې هغه سپکو سپورو ته ویلو ته دوام ورکړ. حیدر شیعه ښودل کېږي. پولیس زیاتوي چې فراز نوید یې نیولی دی او پر ضد یې قانوني کارروایي پیل کړې ده. د خوست ولایت چارواکو له افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې وکړي. دا خبره تېره ورځ د خوست والي ویاند مبارز محمد زدران له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. مبارز زدران زیاته کړه چې دا مهال په افغانستان کې د شمالي وزیرستان 10,000 کډوالې کورنۍ پرتې دي او دا چې اوس هم له وزیرستانه کډوال خوست ته ورځي. پاکستان وایي له افغانستان سره د مرستو لپاره ټول نړۍ ته د کراچۍ بندر لار خلاصه کړې ده او هند هم دا لار کارولی شي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه.
افغانستان یو لینډ لاک ملک دی او مونږ نور ملکونو له دې ته رسائی ورکړې ده. مونږ کله هم د تجارت او سامان د رسد لارې نه دي تړلي او د دې مقصد لپاره د کراچۍ بندرګاه حاضر ده او هندوستان هم دا استعمالولی شي.
هند غواړي د بشري مرستو په موخه د واهګې او تورخم له لارې افغانستان ته غنم ورسوي، خو تسلیم اسلم زیاته کړه چې د نوې ډیلی د دې غوښتنې په اړه دوی معلومات نه لري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان چارو پوهه تر فدرالي جنایي پلټونو لاندې ده. واشنگټن وایي د رابن رافیل د فعالیتونو په اړه په پلټونو کې له امریکایي قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي. نوموړی پخوا په تیونس کې د امریکا سفیر او په دې وروستیو کې پاکستان ته د ملکي مرستو په برخه کې د لوړ پوړې مشاورې په توګه دنده ترسره کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي جین ساکي وویل له وزارت سره د رافیل د کار موده د روانې میاشتې پر دویمه پای ته ورسېده. د رابن رافیل امنیتي جواز تیره میاشت منسوخ کړل شو. نوموړی په 2015 زیږیز کال کې د امریکا د بهرنیو خدماتو له څانګې ریټایر شوه، خو بیا په 2009 زیږیز کال کې پاکستان ته د پرمختیايي او ملکي مرستو د څار لپاره ورسره قرارداد وشو. واشنگټن پوسټ ورسپانه وایي له نوموړي څخه رواني پلټنې د یو بهراني هیواد لپاره د جاسوسۍ له موضوع سره تړلی دي، خو لا هم د پلټنو کره نوعیت نه دی معلوم. رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په پټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره د جګړې په اړه یو لیک استولی دی. وال سټریټ ژورنال تیره ورځ خبر ورکړ چې اوباما په خپل لیک کې ټینګار کړی دی چې په دې لړ کې هر ډول همکاري د ایران اټومي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر څلرویشتمه لکېدونکي تړون سره تړل ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په دې رپورټ له تبصرې کولو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د ایران په اړه د امریکا په تګلاره کې بدلون نه دی راغلی. ارنست زیاته کړه چې امریکا به د اسلامی دولت ډلې پر ضد په جګړه کې له ایران سره پوځي همکاري او استخباراتي معلومات شریک نکړي. او یو متقاعد امریکایي ځانګړی سرتیری چې وایي اوسامه بن لادن پر تندي ویشتلی او خپل هویت ښکاره کړی دی، دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د پټو ماموریتونو د ښکاره کولو یا نه ښکاره کولو په اړه باس روان دی. 38 کلن رابرټ اونیل له واشنگټن پوسټ ورسواني سره په یوه مرکه کې ویلي د پر اوسامه بن لادن دوه ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د امریکا د بحري ځانګړو ځواکونو یو پخوانی او یو برحاله سرتیری له اسوسییټډ پریس اژانس سره د خبرو پر مهال د دې پخلای کړی دی چې له اوږدې مودې راهیسې اونیل پر اوسامه بن لادن د ډزو او د هغه د وژنې لپاره پیژندل کیږي. د خبرونو پای زموږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز تر څنګ په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. پاکستان علما کونسل په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور پر وژنو د خفګان څرګندونه کړې ده. د ناټو عمومي منشي وایي د سیمې امنیت لپاره د افغانستان او پاکستان همکاري اړینه ده. د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ پر بیا بیا د لیدو باوجود د امنیت ستونزې ولې نه هواریږي؟
افغانستان کے جو لیڈرشپ ہے، خاص کر جو بیوروکریٹس ہیں، فورن آفس کے ہیں، وہ سارا بلیم پاکستان پہ لگاتے ہیں اور پاکستان والے افغانستان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں.
تو پاکستان کے دا مذہبی عدم برداشت زیادہ دو لامل نسلی
حکومت جب تک جو ذمہ دار ہیں اس قسم کے واقعے کے لیے ان کو سزا نہیں دیتی ہے تو اس میں کمی آنے کی بھی گنجائش نہیں ہے.
ونیز خبرونه روښانه مستقبل کې د ملالی یوسفزئی د نوبل جایزې ګټلو موضوع څیړو.
تاسو بلدلی چې زموږ په معاشره کې څومره ماشومان دي چې هغه تعلیم نشي حاصلولی.
شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. د دې غړې لومړی رپورت ترازو د علما کونسل د رپورت پر ځای د ناټو مشر یان سټولټنبرګ کابل ته سفر موضوع اول سیړو. د افغانستان او پاکستان اړیکې د سیمې د وضعیت د ښه کېدو لپاره مهمه بللې دي او د هم ویلې دي چې د په دې باب د ولسمشر اشرف غنی د ویناو قدر کوي. نوموړي تیره ورځ په کابل کې له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال ویل افغان چارواکي له ده سره پر دې موافق ول چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو منلو ته تیار دي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
د ناټو سرمنشي وایي چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د دوی جنگي ماموریت پای ته رسیږي او له افغانستان سره به د ناټو د اړیکو نوې باب پرانستل شي. یان سټولټنبرګ چې پرونی په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري کولې وویل ناټو د ملي شورا له لوري په افغانستان کې د دې تړون د ځواکونو د حضور د څرنګوالي په باب د موافقې د پروسې بشپړېدو ته پټمه ده. د آزادې رادیو سره په یو ځانګړي ګډې مرکه کې وویل چې له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په خبرو کې په دې سلا وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو منلو ته تیار دي.
موږ په دې موافقه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې د ټولو امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه واخلي.
د ناټو سرمشي ښاغلی سټولټنبرګ وویل ناټو غواړي شاوخوا 2000 پوځیان په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په چوکاټ کې وساتي. د وویل ناټو به په افغانستان کې پاتې شي خو په یو متفاوت رول کې، ځکه چې د جنوري له لومړۍ نیټې موږ د ایساف ماموریت پای ته رسوو او د دغه ماموریت پای زموږ د نوي ماموریت پیل دی. په دې نوي ماموریت کې له افغان ځواکونو سره همکاري، هغوی ته مشوره او روزنه شاملیږي. ډیر خوشحاله یم چې له افغانستان سره له نږدې کار وکړو. دا د ناټو د سرمنشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د ستولتنبرګ لومړنی سفر و. د پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر او د اجرایي چارو له رئیس سره خبرې وکړې.
We discussed the situation in the region including the relationship between Afghanistan.
مونږ د سیمه د وضعیت په باب خبرې وکړې. من جمله د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده، او زه د دوو هیوادونو ترمنځ د تماس او له پاکستان سره د نږدې همکاري په باب د ولسمشر غنی د بیانې قدر کوم، ځکه دواړه هیوادونه د افراطي ډلو له ګواښونو او چیلنجونو سره مخامخ دي.
ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر په باب چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې کله به لاړ شي.
داسمت سروان رپورٹ موریده د افغانستان د دفاع وزارت له افغان چارواکو سره د پاکستان پوځ مشر لیدنې کتنې او خبرې د پخوا پرتله ګټوري بللې دي. رپورټونه وایي جنرال راحیل شریف تیر ورځ کابل ته د سفر پر مهال پر دوه اړخیزو اړیکو له ترهګرۍ سره پر رښتینې مبارزې او پاکستان ته د افغان پوځي افسرانو د استولو او روزلو پر موضوعاتو خبرې وکړې. احمد شیبر معلومات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی ترستیز نوې څرګندونو ته په نوې سترګه ګوري. د دې وزارت په باور راحیل شریف پرون له افغان چارواکو سره ګټورې خبرې لرلې. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی ساجر رادیو ته وویل له سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدی سره د راحیل شریف په خبرو کې یو شمېر وړاندیزونه افغانستان ته وشول. پر کومو موضوعاتو چې بحث وشو؟ هغه دوه اړخیز امنیتي اړیکې وو. د ډیورنډ کرښې یا پولې پر اوښتو د همکارۍ مسأله وه. له تروریزم سره د ګډې مبارزې موضوع یاد شوه. په پاکستان کې د افغان پوځي افسرانو د روزنې مسله مطرح شوه، او همدارس له تروریزم سره د عملی او صادقانه زیاتو همکاریو پر موضوع خبرې وشوه. پاکستان ته د افغان افسرانو د استولو موضوع راحیل شریف له ولسمشر اشرف غنی سره د کتلو پر مهال هم یاد کړه، او جنرال عظیمی وایي چې افغان لوري د پاکستان لوی درستیز ته وویل چې پر دې موضوع به غور وکړو. راحیل شریف د پاکستان د پخوانیو حقو چارواکو په څیر چې له کابل یې لیدنه کړې وو وویل چې هیواد یې په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره هر راز مرستې ته چمتو دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کابل ته د راحیل شریف سفر د دواړو هیوادو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم وباله. بسم الله محمدی وویل چې دې ته اړتیا شته چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره عملي ګام واخلي. راحیل شریف د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبې پر ورځ کابل ته ولاړ، او له ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او یو شمېر پوځي چارواکو سره یې وکتل. له افغان پوځي چارواکو سره د پاکستان لوی ترسیز موافقه وکړه چې تر دې وروسته د هغو درې اړخیزو غونډو پر ځای چې د کابل، اسلام آباد او اسف ترمنځ کې دي، د کابل او اسلام آباد ترمنځ دي دوه په دوه غونډې کې شي. افغان چارواکو په خاطر پر پاکستان انتقاد کاوه چې د خیر ژمنې کوي خو عمل پرې نه کوي. خدا ځل د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وی چې د پاکستان له لوی درسي سره د خبرو فضا بدل شکاري ده. جنرال ظاهر اعظمی ازادي رادیو ته وویل جنرال راحیل شریف وویل موږ په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوو. د افغانستان په امنیت کې د ګاونډیو هیوادو او سیمې امنیت دی. د دې خبرو فضا د پخوا په پرتله هر چا ته هیله ورکوله. خود دې سربیره د افغانستان دفاع وزارت وی چې دا ډول خبرې اسانه دي، او افغان چارواکي به ورته انتظار شي چې په عمل کې پاکستان څه کوي او تر څه بریده اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې رښتو نه دی.
د احمد شیبر پر رپورټ کې موردل چې څه هم د افغانستان چارواکي له جنرال راحیل شریف سره د تیر ورځې لیدنه مفیده او مثبته بولی، خو شنون کی وای چې ظاهرا د دغه ملاقاتونو عملی نتیجې نه راوځي. د دغه ملاقاتونو عملی نتیجې ولې نه راوځي؟ د دې پوښتنې ځواب په دې رپورت کې. په داسې حال کې چې د روان کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان وځي، د ناټو مشر ینز سټولتنبرګ تیر ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. هم تیر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سفر وکړ. په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې د پاکستان، امریکا، ناټو او افغانستان امنیتي چارواکو په بیا بیا له یو بل سره لیدلې دي، خو د شنونکو په اند د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت مسالې نه دي هواري کړي. د دې ملاقاتونو او خبرو عملی نتیجې ولې نه راوځي؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د دې لامل دا دی چې پاکستان د افغانستان د مسالې د هواري سیاسي اراده نه لري.
اراده ورته نشته. اصلا خپل د پاکستان هغه کړی چې الته واکن حاکم دي د پاکستان په سرنوشت هغه کړی دغه اراده دي نه لري چې دغه بدلون را چی په دغه وازه کې سره لري چې پاکستان هم ډیر پازاب ده، خلک ډیر پازاب، هر ورځ الته خونړی انتحارات کیږي او خلک پکې تلفیږي. الته
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وای د افغانستان او پاکستان د امنیتي او سیاسي چارواکو ملاقاتونه ځکه عملی نتیجې نه لري چې دواړه هیوادونه پر یو بل باور نه لري. د ده په اند اوس له نوي افغان حکومت سره د چین د اړیکو پراخېدو ہیلے پیدا کری دی.
ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ چین کے اور افغانستان کے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں.
یو مهم پرمختګ دا دی چې د چین او افغانستان اړیکې پراخیږي. دا ښکاري چې چین به اوس د افغانستان د پرمختګ په بهیر کې زیات لیوالتیا ولري. نو پاکستان فکر کوي چې دا ښه خبره ده. اوس به موږ دا ګورو چې افغان ولسمشر چې په راتلونکو څو ورځو کې پاکستان ته راځي نو څه وړاندیزونه وکړي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر وړاندیزونو وروسته به دوی څومره عمل وکړي. په خوا هم خبرې وسوي خو بیا خپګانونه پیدا شول.
د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د کابل په چارو کې کوم مداخله ونه کړل شي نو حکومت کولای شي چې په داخلي توګه د امنیت مسالې په سمه توګه هواري کړي. رنجبر زیاتوي چې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
راتک سره کا مداخله بند شي او دلته بیا هم د نوې حکومت له داخل نه په آزاد کې نو فکر کوم چې دغه جدي اراده موجوده ده چې باید د افغانستان قضایا یو د حل لار پیدا کړي او دغه لانجه په مجموع کې منطقي کې د پایتکې ورته کې خو ځې چې هغه هم بدون له همکاري دي منطقي له بلکونو نه دا امکان نه لري.
د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری تخکاری چې اسلام آباد به د افغانستان له نوې حکومت سره همکاري وکړي خو د زیاتوي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه پر یو بل تورونه پورې کړي خبر داوی چې کابل او اسلام آباد له هغو موضوعاتو خبرې پیل کړي چې نظر یې ور باندې یو دی.
افغانستان کې جو لیډرشپ ہے خاص کر جو بیوروکریټس ہیں فورن آفس کے ہیں وہ سارا بلیم پاکستان پہ لگاتے ہیں.
د افغانستان مشران په ځانګړي ډول بیوروکراټان او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هغه ټوله پړه پر پاکستان اچوي او پاکستانیان افغانستان ذمہ وار. په دې کې پر دې بنیادونو خبرې پوهېدل پکار دي چې دا تمه باید ونه لرل شي چې پاکستان خپل بهرنی تګلارې یوازي او یوازي د افغانستان رضامندۍ لپاره پر مخ وړي او یا پاکستان باید دا هیله ونه لري چې د افغانستان ټولې تګلارې به د پاکستان په خوښه جوړیږي. شلار دا ده چې د دواړو هیوادونو پالیسي جوړونکي د شکایتونو پر ځای دا وګوري چې پر کومو ګډو موضوعاتو سره ګډ کار کولای شي. پر هغو شانو چې ګډ اساس لري ور باندې بل خبرو سره باور زیات شي او بیا به د نورو مشکل مسلو حل ممکن شي.
د افغانستان او پاکستان شونونکي په دې اند چې د کابل او اسلام آباد د باور کمی ختمولو لپاره باید دواړو خواوې پخې ارادي وکړي چې په سیمه کې د سختدریځۍ له کبله د امنیت پیدا شوې ستونزې هواري کړل شي.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
پاکستان علما کونسل په دې ورستیو کې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې غندلې دي. تیر ماښام په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنایي قانون ناسم استعمال مخه دی ونیسي. له نوموړي سره په خبري غونډه کې د بیلابیلو فرقو دینی عالمانو او د پاکستان د کلیساګانو مشر ازریا سیمیول هم ګډون وکړ. دا خبری غونډه پر داسې مهال وشو چې تیر ورځ سهار د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب په سپکاوي په تور یو نیول شوی کس وواژه. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د پاکستان علماء کونسل مشر حافظ طاهر اشرفي او د پاکستان نور علمانو ویلي دي چې د کوټ را داکشن پیخه کې د ککړ کسانو پر ضد دي د ترهګرۍ مقدمه وچلولې شي ځکه چې نه اسلام او نه بل کوم مذهب د دې اجازه ورکوي چې یو تندي پخپل منصف او جلاد جوړ شي او که حکومت د دا قسمه پیخو مخنیوي ونه کړو نو ملک کې به د ځنګل قانون جوړ شي. لاهور کې د زیارت په ماخام خبری کانفرنس ته د پاکستان علماء کونسل مشر حافظ طاهر اشرفي او نور علمانو خپل وینا کې په کوټ را داکشن کې د خښتو په بټۍ کې د عیسائی جوړې د قران د سپکوي په تور کې د وژنې پیښه وغندله او له حکومت او سپریم کورټ کې غوښتنه وکړه چې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دي غوره ګامونه پورته کړي او د توهین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی باور کړي. دې لړکی طاهر اشرفي زیاته کړه
ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے. د داسې خلکو په وجه اسلام هم بدنامیږي او پاکستان هم. نو باید چې په دوی د ترهګرۍ عدالت کې مقدمه وچلول شي او موږ د پاکستان چیف جسټس ته خواست کوو چې هغه د عدالتونه د دې پابند کړي چې یوه میاشت کې دننه دننه د دې مقدمې فیصله واوروي، ځکه چې د خلکو ډیر ظلم کړی دی او دا یوه افسوسناکه پیښه ده. دا نه د پاکستان خدمت دی او نه د اسلام.
په دې موقع د ټول پاکستان د کلیساو مشر بشف ازرا سمیول وویل چې د توهین رسالت قانون سم دی، خو پارلیمان علمان دی د لفظ توهین تشریح وکړي. نوموړي زیاته کړه،
هم راسو ملا کے خلاف نہیں ہے،
موږ د توهین رسالت قانون په ضد نه یو، خو پکار ده چې د دې تعریف وشي. زموږ پارلیمان او مذهبي پوهانو او عالمانو له پکار دي چې وایي توهین رسالت څه ته وایي.
د ذکر ته چې روان میاشتې په څلورم نیټه د لاور سره نږدې د قصور خار په کوټ را دا کشن کې یو شمېر خلکو عیسائي ښځه خاوند د وژنې وروستو د خښتې په بټۍ کې وسوځول. دا دې هم یادوي چې له دې پیښې وروستو د پنجاب په ګجرات ښار کې هم په دې رنګ یوه بله پیښه رامنځته شوه چې یو پولیس افسر د مذهب د سپکاوي په تور کې توفیل حیدر میوتن پتبرگی وجلے دے. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په رپورٹ کې مور دل چې د قصور په رادھا کشن کلی کې دوی سویان د مذهب سپکاوی په تور وجل شول، او بیا 13 ورځ سهار په گجرات کې یو شیا د توفیل حیدر په نوم باندې د پولیسو لخوا وجل شو. د دغه تناظر کې کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د مذهبي لګښو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې د مذهبي نزغم رجحان ښکارندوی کوي. د دوی په خبره حکومت هم د دې ډول پیښو عاملینو پر ضد کاروایی نه کوي، نو ځکه دا پیښې نه کمیږي. په پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت وجوهات څه دي؟ په دې اړه د پاکستان حکومت څه کوي او قانون څه وایي؟ دا پوښتنې رابعه اکرم خان په خپل رپورټ کې څېړلې دي.
د تیرو څو کلونو راسه د پاکستان په پنجاب صوبه کې د مذهبي عدم برداشت له امله د وژنو پیښې دوام لري. همدغه ډول یوه پیښه کې د تیرې نهه په ورځ د یادې صوبې د قصور ضلع په راده کشن کلي کې د مبینه مذهبي سپکاوي په تور یوه عیسوي ښځه خاوند یو پارېدلې ډلې لخوا اول په وهلو ټکلو ووژل شو او بیا یې جسدونه د خښتو په بټۍ کې وسوځول شو. دا شان تیر کال هم یو پارېدلې ډلې لخوا د لاهور جوزف کالونی د مذهب د سپکاوي په لړ کې په نښه شوې وه چې پکې سوونه کورنۍ متاثره شوې. د داسې پیښو په اړه پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو اداره د ایچ آر سی پی مشر زهره یوسف وای چې په دې نسو کې د تشویش خبره دا مخې ته راغلې ده چې خلکو قانون خپل لاس کې اخستل شروع کړي دي. دا وای سمنګ پټولنه کې مخ په زیاتیدونکو عدم برداشت نه علاوه چې کم رجحان دی چې قانون خپل لاس کې اخستل او انتظار نه کول چې د چا خلاف ثبوت هم راغلی دی او کنه، نو دا یو ډیر تشویشناک پرمختګ مونږ ګورو. دا په پاکستان کې د پارېدونکو ډلې د تشدد یو بل مثال دی. داسې قسمه پیښې مخکې هم شوې دي. تیر کال هم د جوزف کالونی پیښه مخې ته راغلې وه. تر څو چې حکومت داسې قسمه پیښو ذمېوارانو ته سزا نه ورکوي، نو په داسې پیښو کې د کموالي د راتلو گنجایش نشته. خو سوال دا پیدا کیږي چې د مذهبي عدم برداشت څه وجه کېدای شي. د دې په جواب کې د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي،
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجس آرتھوڈاکسی اور ملیٹنسی کو 1980 کی دہائی سے
گورے دے وجہ دادا چھ پاکستان کی مذہبی سخت دریزی او تشدد تا دا اتیائی میں پلسیزہ کی ریاست دخپل پالیسے پتوگا ودا ورکڑا دا حغیل وجہ چکم انتہا پسند ڈلے وے حغا مضبوطی شوئے دا دغی ڈلو زنی خلق دا کاروائیانی کوی او بیا دا سے دا دیرو جمعتون ملائیان ہم دا دے تنظیم نصرہ منسلک وی او چونکہ دا خیال دے چھ ریاست لعلاقہ دویتا خطرہ نوی ریاست په موثره توګه خپل کردار نه لوبوي چې د خلکو د حقونو تحفظ وکړي، نو دا قسمه حرکتونه کوونکي دومره همت وکړي چې هغه انتها پسندانه اقدامات وکړي.
آیا په ملک کې د مذهبي هماهنګۍ او د یادو پیښو مخنیوي لپاره د حکومت لخوا سهلې ځلې کیږي؟ کله چې مشال ریډیو په دې بابله د پاکستان مذهبي امورو او د بین المذهبي هماهنګۍ وزارت یو چارواکي سجاد قمر سره رابطه وکړه، نو د نوموړي وینا وه چې دوی په خصوصي توګه د رادھا کشن غونډې د تشدد د پیښو نوټس اخلي. دی وایي چې راتلونکي یو څو ورځو کې دوی د بین المذهب کونسل یو غونډه به هم کوي چې په څه کې به د مختلفو ټپو سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. دی وایي
وزارت مذهبي امور بین المذاهب هماهنګي نه
د مذهبي امور او بین المذهبي هماهنګي وزارت سخ کال یو بین المذهبي کونسل جوړ کړی دی. په دې کونسل کې د سکانو، هندوانو، عیسایانو او داشان نور نورو اقلیتونو نمائندو سره سره د ټولو فرقو غوره عالمان پکې شامل دي. دا ځکه جوړ کړی شوی دی چې د پاکستان په نړیوال کچ تصویر په صحیح انداز کې نه وړاندې کیږي. د دې کونسل غړي بادل ته هم یو بل سره په یو ځای کار کوي، حکومت او نړیوالې ادارو سره هم، او چرته هم چې څه مسله وي چې هغه سموي.
پاکستان کې د توهین مذهب غوندې کیسونو په اړه قانون څه وایي او په دې لړکی قانوني لار څه ده؟ د دې په اړه د قانوني چارو کارپو اکبر هوتی وایي چې ملک کې د هرې خبرې قانون شته، باید چې خلک د قانون لار ونیسي.
هر ځای کې چې وایلیشن کیږي یا د انساني حقوقو پامالي کیږي یا د نور څه پیښې راځي، باغې کې کومنګ د عدم برداشت خبرې کیږي یا زمنګ د اصلیت تر زیاتی کیږي یا د یو انسان د حق تر زیاتی کیږي، دا هغه د پر قانون شته. او هر کله چې یو جرم کیږي نو دا هغه د پاره د انتظامیه شته. انتظامیه چې دا باغې په معنی کې د هغه خپل ادارې دي، قانون د پېښولو والے ادارې دي، یا به هغه ته رجوع کړي. اوس مثال په توګه په یو ځای کې څه اوفنس وشو، څه زیاتی وشو، یا څه ماورای عدالت ماورای قانون خبر وشو،
د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسٹی انٹرنیشنل د پاکستان حکومت نه مطالبه کړی ده چې د کورٹ رادا کیشن ذمہ وارانو خلاف د کاروایی وکړي او د اقلیتونو تحفظ یقینی جوړ کړي.
د خوست ولایت چارواکو له افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې ده چې په ژمي کې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال اندېښنه څرګنده کړه چې که د وزیرستان له کډوالو سره سمدستي مرستې ونه شوي نو د هغوی ژوند له خطر سره مخامخېږي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي د افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو په کلکه غوړي چې د ژمي پرانګ دی کېدو د هغه ډیر زره وزیرستاني کورنوي سره د سوانګ همدارنګ خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وکړي چې د یاد ولایت د ګلان کمپ په ګډون د خوست په اوشمیر نور سیمو کې اړولې دي. چارواکي وایي کچیر سر له اوسه د وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو غمونه خوړل شي نو په ځانګړي ډول د کډوالو سپینګيري او ماشومان به د ژمي په سړه هوا کې د ناروغیو او نورو ګڼستونزو سره مخامخ شي. د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران مشال راډیو ته ویل
د رغلو کډوالو سره د خوست د ولایتي ادارې، د خوست د ولاس مدني بنسټونو، ملي تجارو او همدا ډول د خوست د ولایتي ادارې په هڅونه د ملګرو ملتونو لخوا تر یو حده پورې مرسته شوې ده چې زرګونو کورنیو ته رسیدلې. خو دا چې د دوی شمیر خورا زیات دی او په دوی کې ډېرې بېوزلې کورنۍ موجودې دي نو په همدې اساس ور رسېدلې مرستې د دې بسنه نه کوي چې د دوی ټولو ستونزو ته دغه مثبت ځواب ووایي.
د خوست د والی ویان د وزیرستانیو کډوالو سره د بیړنیو ژمنیو مرستو اړتیاوې داسې په ګوته کړې:
د سړې ژمي د رسیدونو وړاندې باید په مرکز او ولسوالیو کې ټولو راغلو کورنیو ته د ژمني توکي برابر شي، خوراکي او غیر خوراکي مواد برابر شي، او د دې تر څنګ د دوا او درملو لپاره سر له اوسه باید آمادګي ونیول شي.
مبارز محمد زدران ویل چې تر اوسه هم د وزیرستان څخه خوست ته د کډوالو راتګ دوام لري. د ګواښ وکړ کچیر په دې اړه لازمه پاملرنه ونی شي نو ښایي کډوال د ژمي په یخنۍ کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شي.
په وزیرستان کې د روانو نامنیو او مشکلاتو له امله اوس هم خوست ولایت د کډوالو د راوختو بهیر جریان لري نو په همدې تړاو کچیر ته ملګرو ملتونو او اړوند وزارتونو سر له اوسه د دوی د ژمني توکو غم ونه خوري نو امکان لري چې دغه بېوزله کډوال په ژمي کې د ناروغۍ سره مخامخ شي او ژوند یې د لوږې له امله هم د ګواښ سره مخامخ شي.
یاد دی وی چې دا مهال په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د خوست بیلابیلو سیمو ته خواوشا ډیر زره وزیرستاني کورنۍ راکړه شوې چې وخت په وخت د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ټولنو له خوا ورسره مرستې کیږي. خو ځایي چارواکي د ژمي په سړه هوا کې د دې کډوالو د ستونزو ډېرېدو ته په اندېښنه کې دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي؟ ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی. فائدې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. سندر و عامل خبرونه خوب ورسته در تخبره کلو د روان غړې په ورسته 15 دقیقو کې روخانه مستقبل خبرونه در خبرو. تاسو مشال رادیو ته غوږیست، زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري، او لدې سره سره په www.mashalradio.com هم زموږ ټوله خبرونه اوریدئ شئ. د مشال رادیو و پانی ته چلاټ شئ نو هلته پخوانی خبرونه هم له آرشیو یا آرکایو راځي شئ. لس نیمه بجې شو په پیښور کې، لس بجې په کابل کې، د دې مهال خبرونه. د ناتو منشي یانس سټولتنبرګ وایي د سیمې د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او پاکستان نږدې همکاري اړینه ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. پاکستان علما کونسل په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې غندلې دي. تېر ماښام په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنايي قانون ناسم استعمال دی مخه دی ونیول شي. د خوست ولایت چارواکو له افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې وکړي. دا خبره تېره ورځ د خوست والی ویان مبارز محمد زدران له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. پاکستان وایي له افغانستان سره د مرستو لپاره ټولې نړۍ ته د کراچۍ بندر لار خلاصه کړې ده او هند هم دا لار کارولی شي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې غونډې پر مهال وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان چارو پوه تر فدرالي جنايي پلټنو لاندې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي له نوموړي څخه رواني پلټنې د یو بهرني هیواد لپاره د جاسوسۍ له موضوع سره تړلې دي، خو لا هم د پلټنو کره نوعیت نه دی معلوم. او رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما تېره میاشت په پټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره د جګړې په اړه یو لیک استولی دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور د خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان کې د پولیو پرنس لیکلې ده او وایي چې پاکستان کې د پولیو درنس د سنگینۍ اندازه د دې خبرې نه په خشن لګېدی شي چې د پولیو نه متاثر کېدونکو لس ماشومانو کې نه په پاکستان کې اوسېږي. اداریه وړاندې لیکي روان کال په ټوله دنیا کې د پولیو 1,000 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 1,000 یوازې د پاکستان دي. اداریه زیاتوي چې د پولیو د مخنیوي لپاره هر ورځ د پاکستان الله چارواکي ملاقاتونه او غونډي کوي او د لړکی وزیر اعظم له سلور وانو صوبو د اعلی وزیرانو سره هم د رستیو کې ملاقاتونه کړې دي او هغوی ته د کوټلې ګامونه پورته کول ویلې. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د اړختي خصوصي پاملرنه ورکړه. حکومت کې تشي د پولیو په کیسونو کې زیات شمیره د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا صوبې ده. باید چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعلی او داشن گورنر دا سیمې په پام کې وساتي او د دې پاره خصوصي ډلې جوړ کړي او دلته نه د پولیو اورنس ختم کړي، نو هله به ممکن شي چې پاکستان د پولیو اورنس نه پاک ملک جوړ شي. بلبل جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې یو سور زیوړان دي د قصور ضلع په کوټ را داکشن سیمه کې یوې جرګې د عیسائی کورنۍ خزه خاوند د وژلو فیصله ورکړې وه او په دوی تور و چې دې کورنۍ د قرآن شریف په حرمتي کړې وه او د جرګې د فیصلې وروسته راپارېدلي خلکو اول په دوی تشدد وکړو او بیا د خښتو په بټۍ کې اوسېدل. ادارې مخکې لیک چې دا و ډیر انسانیت سوز او بوګنون کې پیخه ده او د دې هر څومره چې غندنه وکړي شي هغه به کموي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی د پیخه پلټنو د پاره درې رکنی کمیټې جوړه کړې ده او د کورنۍ د پاره د مالی امداد اعلان هم کړي، خو خبردار چې اخر تر کومه به دا ظالمانه کاروایانی روانې وي او هر وخت لږه موده پس پاکستان کې د اقلیتونو خلاف دا قسمه پیخه رامنځته کیږي. پکار ده چې د دې مخنیوي وشي. اداریا اخر کې لیکي چې داسې پیخو کې اکثر اول د توهین رسالت تور ګولېشي او رستو چې پته اولګي نو مامله بلسوي. حکومت له پکار ده چې د توهین قران او توهین رسالت په نوم بې ځای د ظلمونو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، ځکه چې داسې پیښو کې اکثره مدعي په خپل غوا او په خپل منصف جوړ شي، نو بیا به د انصاف تم د چانه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تا ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د یکشنبې پر ورځ په لاهور کې د واهګي پر پوله د ځانمرګي برید په اړه لیکنه خپره کړې ده. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د چین زیاتېدونکې دلچسپۍ ته کتنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزادی اورو.
د ټایمز آف انډیا ورځپاڼه د پلټونکو له خولې لیکي چې له واګا پولې سره نږدې د پاکستان په پوځ کې ګمارل شوی یو لسی وګړي چې له 1300 میاشتو راهیسې لادرکو کې د شي د اتوار په ورځ په ځانمرګي برید کې یې لاس لرلو. په یاد برید کې تر شپېته زیات کسان ووژل شو. دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د اکتوبر په سر کې د هند استخباراتي ادارې را لخوا د ممکنه برید په اړه خبرداری ورکړل شوی و. ورځپاڼه لیکي را په واګا کې د ممکنه برید په اړه دوه اونۍ وړاندې غیر معمولي استخباراتي خبرداری ورکړې و. دا نه ته واضح چې آیا د هند استخباراتي ادارې دغه معلومات له پاکستان سره شریک کړي وو که څنګه. ورځپاڼه د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې د دوی ایجنسیانې هر میاشت خبرداری معلومات ترلاسه کوي چې ډېر پکې له نورو هیوادونو سره هم تعلق لري، نو ځکه دا لازمي نه وي چې له نورو هیوادونو سره دې دغه معلومات شریک کړل شي. ورځپاڼه لیکي د هند امنیتي اسټابلیشمنټ داسې باور لري چې یاد برید د پاکستاني طالبانو کار دی. لږ تر لږه درېو وسلوالو ډلو د یاد برید پړه منلې ده. په دوی کې له القاعده سره تړلې ډلې جندولا په ګډون د تحریک طالبان پاکستان نه دوه جدا شوې وسلوالې ډلې جماعت الاحرار او مهر مسعود شامل دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې که څه هم امریکا او نیټو د روان کال تر اخره خپل جنگي ځواکونه له افغانستانه د ویستلو په حال کې دي، هیڅوک له چین نه تمنه کوي چې زر به خپل ځواکونه دغه هیواد ته واستوي. خو چین له افغان حکومت سره د نږدې او تعلقاتو جوړولو په لور مهم ګام اخیستی دی. تېره هفته چین وویل چې له افغانستان سره د نوو اقتصادي او امنیتي مرستو په مد کې د بلیونونو ډالرو خرچ کولو پلان لري. ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې وایي چې په افغانستان کې د چین زیاتې دلچسپۍ په بیجینګ کې د اویغور یاغیتو په اړه د ګواښ کچه سیوا کړې ده. اویغور د چین په شمال غربي سیمه کې د مسلمانانو یو نسلي ډله ده. ځینې کارپوهان وایي چې په نورو وسلوالو ډلو کې د اویغور بلتون پالو تحریک خورېدلو په اړه د چین اندېښنې د ضرورت نه سیوا دي. خو بیا ځینې افغانان چین ته د یو مالداره سرپرست په توګه ګوري چې دوی ته ترې ګټه رسېدای شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر په پټه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولې دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي باراک اوباما په دې لیک کې له علي خامنئی د همکاري هیله کړې ده چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په ګډه وځپي. خو ویل کېږي په دې برخه کې هر راز همکاري بیا هم واشنگتن د تهران له اټومي لانجې سره تړلې ده. تفصیل احمد شیبر راکوي.
تر 35 کلونو ډیر وخت شو چې ایران او امریکا ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو اوس د اسلامي دولت د ډلې په برخه کې دغه دواړه هیوادونه نږدې سره ورته نظر لري. ایران چې شیعه پکې اکثریت دي، د اسلامي دولت افراطي ډلې ته د خپل دشمن په سترګه ګوري. امریکا هم د دې ډلې پر ضد د یو پوځي ائتلاف مشري کوي او غواړي چې د دې ډلې د پرمختګ مخه ډپ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پټه او د رسنیو له سترګو پناه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولې دی او له هغه څخه د اسلامي دولت پر ضد په جګړه کې د احتمالي همکاري غوښتنه کړې ده. دا لیک چې په اکتوبر کې استول شوی دی چاته معلوم نه و، خو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې وسطغه خبر خپور کړی دی. دغه امریکایي ورځپاڼه وایي اوباما په دې لیک کې د اسلامي دولت سنی مذهبه ډلې پر ضد د ګډې جګړې یادونه کړې ده. د وال سټریټ جرنال په باور د دې سربیره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د نظر اختلاف شته، داسې اټکل کیږي چې د امریکا او ایران همکاري به په عراق او سوریه کې چې د اسلامي دولت په وسلوال فعال دي د ثبات پر وستو کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي اوباما آیت الله علي خامنئی ته پلي کې لیکلي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ هر راز موافقه په دې پورې مربوط ده چې د نومبر په 24 د ایران د اټومي لانجې په اړه څه پرېکړه کیږي. باراک اوباما د خپل ولسمشرۍ په وخت تر دې مخکې هم ایراني چارواکو ته لیکونه استولي وو او ویل کېږي چې دغه وروستۍ لیکې څلورم یو دی. د سپینې ماڼۍ ویان جورج ارنست نه د دې خبرې پخلی کړی دی چې خامنئی ته اوباما لیک استولی او نه هم دا خبره رد کړې ده. خدای وایي چې د ایران په وړاندې د واشنگتن تګلاره نه بدلیږي. ایران او امریکا د تهران د اټومي لانجې پر سر خبرې روانې کړې دي. امریکا او د امنیت شورا نور څلور دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو دوی ډاډه شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د دې په ځواب کې نړیوال پر ایران لګولي بندیزونه را نرم کړي. تمه ده چې د نومبر په 13مه امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیا او جرمني د ایران له استازو سره په ویانا کې بیا خبري پیل کړي څو د نومبر په 24مه تر ټاکلي ضرب العجله د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي.
احمد شیبر رپورٹ مورید امریکایی او نړیوال ائتلافی چارواکی د دې خبرې څېړنه کوي چې آیا افغانستان د جنگی ځواکونو ایستل له پخوانی مهالویش سره سم وشي او که نه دا بهیر وځنډول شي. پر دې موضوع باندې د فرانسې خبری ایجنسی ایف پی د رپورٹ مهمه برخه له نجیب امیر اورو.
په افغانستان کې د انتخاباتو په پروسه کې د ځان او مسلو د هواری نه پس د امریکای پوځي قومندانان له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو په پروسه کې د ځان سارنه کوي. د فرانسې خبری ایجنس همدې موضوع ته په راپور کې کتنه کړې چې ورکی راغلی د امریکای د ولسمشر باراک اوباما لخوا د جوړې شوې خاکي تر مخه د روان جنوري پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 9300 ته راکوزه شي. 2000 ائتلافي سرتیري به هم ورسره وي او د 2018 کال د ختمېدو پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په پروسه کې د ځنډ د مخې ته راتلو او کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک سند د وروسته لاسلیک کېدو نه پس داسې پوښتنې هم راولاړېږي چې آیا افغان ځواکونه چمتو دي او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت دې ته تیار دی چې په 2015 کال کې د ملک حفاظتي واګي خپلو ځواکونو ته په لاس کې ورکړي. د امریکای د دفاع وزارت یو چارواکی د نوم د نه خودلو په شرط ویل په داسې حالاتو کې یو لاره خدا ده چې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو پروسه وګډه کړی شي، خو په دې اړه یوازې غور روان دی، کومه پریکړه نه ده شوې. دوی وایي امریکایي پوځي چارواکي به د ځواکونو شمیرې ته ګوري او د دې خبرې سارنه به کوي چې دوی څومره په خپل هدف کې بریالي کیږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو نوی قومندان جنرال جون کیمپبل او نور لوړ پوړي افسران په دې خبره غور او فکر کوي چې چرته په افغانستان کې د زیاتو ځواکونو تر ډېرې مودې پورې د پاتې کېدو اړتیا خو نه لیدل کیږي. یو بل امریکایي پوځي چارواکي هم د نوم د نه خودلو په شرط د فرانسې خبری ایجنس ته ویلي چې د ناټو نوی قومندان د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو د اوسنی پلان سره همغږی دی، خو په دې لاره کې په ځینو خبرو د غور کولو ضرورت دی. جنرال جون کیمپبل جنگی مشن او نړیوالو ځواکونو ته د ورپېخو خطرو سارنه کوي او د یوې مناسبې لارې د موندلو په لټه کې دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د انخلا سره همغږی ښکاري، په افغانستان کې د ناټو، ایساف او د امریکایي ځواکونو قومندانان وایي د نړیوالو ځواکونو نه د امنیت د ساتلو پروسه افغان ځواکونو ته سپارل د ځنډ ښکار شوی. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مشر جنرال جوزف انډرسن وایي د افغانستان اوسمهال حکومت او پخپله ولسمشر محمد اشرف غنی د وخت د ضایع کېدو په اړه اندېښمن دي، ځکه د ستراتیژیک سند د وروسته لاسلیک کېدو له وجې د پیسو، د وخت او لوجستیکي مرستو په تخمینه لګولو کې ستونزې مخې ته راغلي.
نجیب امیر رپورٹ مورد. په پاکستان کې سږ کال د ګزرن له کبله له 200 زیات کسان ځپل شوی دي. په تاسې حال کې چې وزیر اعظم نواز شریف د څلورو صوبو د چارواکو سره په وروستۍ غونډه کې هوډ ښودلی دی چې د شپږو میاشتو دننه به له هېواد د پولیو مرض ختموي، په قبایلي سیمو کې د امنیت خرابې وضع د دغې کار په کولو باندې پوښتنې پیدا کړې دي. د پولیو رنز ختمولو نړیواله اداره وایي په 2014 زیږیز کال کې تر اوسه په پاکستان کې د ګوزن 200 پیښې ثبت شوې دي. په 2014 زیږیز کال کې په پاکستان کې ټول 93 کسان د پولیو پر رنز اخته شوي ول. د دې ادارې په خبره په 1999 زیږیز کال کې په پاکستان کې 550 کسان ګوزن وهلي ول. د پاکستان حکومت په وینا په دې ناروغانو کې زیاتره د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او په کراچۍ کې میشت پښتانه دي. په پاکستان کې روغتیايي کارکونکي وایي په هغه هیواد کې د پولیو ناروغۍ د زیاتېدو پیښو عمل دا دی چې په قبایلي سیمو کې د نامنې له کبله هلته د ګزر ناروغۍ مخنیوي څاڅکي ورکوونکي نشي تللی. فارن پالیسي مجله وایي د پولیو زیاتو پیښو ثبتېدو یوه بله وجه پر روغتیايي کارکوونکو د وسلوالو بریدونه دي. په دې لړ کې په 2012 زیږیز کال کې د کراچۍ په ګډاب ټاون کې د ملګرو ملتونو پر بهرني ډاکټر او د هغه پر ډرایور برید وشو. تر دې پیښې څو ورځې وروسته په همهغې سیمې کې د پولیو مخنیوي یو روغتیايي کارکوونکی ووژل شو. پر دې روغتیايي کارکوونکو بریدونه د 2012 زیږیز کال تر ډسمبر بره دومره زیات شول چې په شپږو بیلابیلو حملو کې 8 روغتیايي کارکونکي ووژل شول. تر دې وروسته وسلوالو د ګزر ناروغي واکسیني ساتکو پر ورکوونکو ډلو د بمونو بریدونه هم پیل کړل. د فارن پالیسی مجلې په خبره په 2013 زیږیز کال کې 29 بمی حمله وشوي. د روان یعنی 2014 کال په جنوري کې یو بمی برید په 400 کې د پولیو مخنیوي ډلې د حفاظت لپاره ولاړ شپږ پولیسان ووژل. په مارچ کې په خیبر ایجنسی کې د سړک تر غاړې خخ بم چاودنی د پولیو مخنیوي ډلې دوه گاډي په نخښه کړل چې پکې یو لس روغتیاي کارکونکي ووژل شول. کڅه هم د پاکستان امنیتي ادارو په دې بریدونو کې د ککړتیا په تور یو شمیر کسان نیولې دي او د رواني میاشتې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف هم د ناروغۍ د ختمولو لپاره غونډې وکړې او پر نویو سپارښتنو یې د کار کولو امر وکړ. خو د فارن پالیسي مجلې په خبره د پولیو مخنیوي کارکونکو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې زیاتېږي. د پولیو مخنیوي نړیوالې ادارې د اکتوبر په میاشت کې په خپل یو رپورټ کې په پاکستان کې د دې ناروغۍ په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. په رپورټ کې پر پاکستان غږ شوی چې باید د پولیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي، کنه نو د روان کال پر مهال په پاکستان کې د دې ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې لګېدلي میلیونونه ډالر به ضایع شي او دا چې د ګوزن وایرس ښایي نورو هیوادونو ته هم خپور شي. دا مهال په نړۍ کې په درو هیوادونو افغانستان، نایجیریا او پاکستان کې د ګوزن ناروغي موجوده ده چې پکې سږ کال تر ټولو زیاتې پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. اوس هم مونږه خبرونه روښانه مستقبل چې پکې دا ځل د ملالی یوسفزی د نوبل انعام ګټلو او د تعلیم لپاره د هلو ځلو په اړه باندې بحث شوه. د خبرونې کوربه منور شاه د خبرونه په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې ملالی یوسفزی ته د نړۍ تر ټولو اوچت انعام یعنی نوبل پیس پرایز ورکول د دې خبرې سرګندونه کوي چې نړیوال په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو او په خاص توګه تعلیم ته ډېره پاملرنه کوي. ملالی یوسفزی چې د دیارلسو کلونو د عمر نه یې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه شروع کړه، خپلې ولیکنه کې ویلې دا عجیبه ده چې وسلوال ټوپک کارا ګرځوي خو ماشومان کتابونه پټ ساتي. سیړونکو وايي ملالی یوسفزی ته د نوبل انعام ورکول د خبرې ته هم اشاره کوي چې د یو قام مستقبل په ټوپک نه بلکې په کتاب جوړیږي. د دې هفته په روخانه مستقبل خبرونه کې د ملالی یوسفزی د نوبل انعام په حق لا خبرې کوو. په سر کې مو په ناروې کې د نوبل انعام ورکونکو ادارې د کمیټې د مشر ګیر لونډستارت سره خبرې کړې. هغه ملالی ته د نوبل ورکولو په اړه وایي
موږ د نوبل انعام د ورکولو لپاره د ټولې دنیا نه 228 کسان منتخب کړو چې هر یو تنه په خپل خپل شوبه یو لوی مقام لري. بیا مو دغه فهرست سو سو واره کتنه وکړه چې د دنیا تر ټولو لوی دی انعام لپاره څوک ډیر حقدار دی. د لړکی مو د ماهرینو رائے هم معلومه کړه او په اخره کې دا فیصله وشوه چې د هندستان کیلاش ستیارتی او ملاله یوسفزی ته به په ګډه دا انعام ورکوي.
د نوبل کمیټې له اړخه ملاله یوسفزی ته د دې انعام د اعلان نه پس نوموړي میډیا سره خبرو کې وویل
بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه د خدای چې بخون کې مهربان ده زه خپل پښتنو ورونو خويندو دا پیغام ورکوم چې زنه ډیر زیات خوشاله يم چې ماته دومره کټه وارد ملاو شو او دا وارد چې ماته حوصله راکړي چې زه خپل دا کمپاین چې د تعلیم لپاره چې کوم جدوجہد د ځای او ساتم زه تاسو بلدلی چې دومره معاش کې څومره ماشومان چې هغه تعلیم نشي حاصلولای هغه سکولونه ته نشي تله مونږ وینو هر ورځ په کوسو کې ماشومان اغه خشاک را غونډي اغه د بالکل یعنی د ظلم نه تیریږي اغه ته انصاف نه ملاويږي اغه ته خوراک نه ملاويږي زه داغه ماشومان د پاره خبره کوم چې هغه ماشومان سکول ته لاړ شي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخوانی وزیر معراج احمدین خان وای ملالی په ټوله دنیا کې د پښتنو نوم روښانه کړو.
مونږ ډیر زیات خوشحالي ډیر شکر کوو ډیر فخر کوو دنیا نام ده.
هلته په قبایلی سیمه کې د خزو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو وی ادارې چارواکي جیسمین فاطمه نه مپختلی د ملالی لخوا د نوبل انعام ګټلو ته څنګه ګوري.
لکه ملاله پختل مونږ ټول پختنو جنکو لپاره یو رول ماډل دی. زه وایم چې دا یو فخر خبره ده. دا ټول پختون عوام ته دا یو فخر خبره ده. هغه یو لکه هغه نوبل پرایز صرف یوې جینې ته نه ملاو شوی، هغه پوره یو کنټری، هغه پورا پاکستان، هغه وشو چې پاکستان ولوا جینې هغې ته د نوبل پرایز ملاو شو. پتي هغې نه ډېر زیاته فائده به ملاو شي، صرف پاکستان جنکو ته نه، صرف سوار جنکو ته نه، بلکې پورا دنیا کې چې څومره جنکې دي او کمې لکه هغې هغه نشي کولی چې مونږ خپل حق دپاره آواز اوچت کو. مونږ ټولو جنکو ته پکار ده چې مونږ هغه یو مثال والو او خپل کم حق دی، کم زمونږ بنیادی حق دی، لکه هغه ایجوکیشن دی. ایجوکیشن داسې شیز دی، تعلیم داسې شیز دی چې جنکو سره وي که الگ سره وي که سړو سره که ښځو سره، نو هغه هر ځای کې هغې ته فائده ورکولی شي.
داراز په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د یوې سیړنیزې او پرمختیایي ادارې الف اعلان جواد اقبال وای ملاله د ټولو ماشومانو لپاره یو رول ماډل جوړ شو.
د ټولو نه زیاته خوشحالي چې کوم ده هغه په دې باندې مونږ منزلي و نوبل پرایز ملو شي، د مونږ په دې باندې ډېر زیات خوشحالي. تاسو به کتلی می چې کله هغې ته نوبل پرایز ملو شو په سبا باندې په منګور کې یو ډېر خټه ریلی مونږ راوستله، ورسره یو ډېر د خوشحالی پروګرام هم کو، پاغې کې مونږ کیک هم کړو. یقینا د سواد په تعلیم باندې بددي یو ډېر ښه اثر وي کله چې په سواد کې داسې یو نوی سو خپل ځان ولوبي، نو د نورو ماشومانو یا د نورو خلکو بیا خواهشي چې ما خپل یو کردار چې کوم دی په دې کې ادا کړي. ملاله چې نن هغه په ټوله دنیا کې یادېږي، یقینا د خپل ټیلنټ وجې نه، د خپل قابلیت ته وجې نه هغه یادېږي، او ځکه هغې ته په بین الاقوامي سطح باندې یو ریکګنیشن ملو شو. نو اوس د ماشومانو په زړه کې دی چې موږ هم تعلیم کې داسې څه وکړو چې د هغې سیله چې کوم دی هغه موږ ته ملو شي، او زموږ د مور و پلار هغه برخه چې کوم ده هغه په موږ باندې شي.
بلخوا په سواد کې د خیر خیګړی و اداره چلوونکې او د جنکو د یو سکول مشره ګولی خاندان وای د ملاله یوسفزای په نوبل انعام ګټلو یې د سکول د جنکو حوصله ډېری اوچته شوه، او دا چې دوی هلمن دي چې د ملاله فند نه به سواد کې په خاص توګه تعلیمی پرمختګ لپاره کار وکړي. شي انتظامات
علاقې او زمنګ د ملک یو بچی و او هغه زموږ په مخ کې بوتنه، نو په دې مونږ ټول د الله تعالی شکر ادا کوو. او بیا د هغې ادارو چې کومه دا مخکې کړې ده، نن سبا خو حالات ښه دي، خو دا دی چې اوس هم هغه سیستم روان دی کوم چې زه وو، مطلب دا دی زما چې کوم ټکي چې سکولونه نه وځي هلته بس هم نشته. نو زمونږ کوشش دا دی او مونږ ملالې پن لکه ملالې کوم پروګرام چې دی نو هغو ته مونږ دا اپیل کوو چې هغو دې دلته کې په ایجوکیشن باندې کار وکړي، او کوم ځای کې چې سکولونه نه وي نو هلته کې دې سکولونه جوړ کړي.
دا چې ملاله ته د نوبل انعام ورکول څه اهمیت لري، د نوبل کمیټې مشر ګیر لونډستارد ویل
د لوریټس دی ګټ ا ګولډ میډل ا ډیپلوما ان ا نایس چیک.
د نوبل انعام دواړو ګټونکو ته به یو یو ډیپلوما، د سرو زرو یو یو مډال او خوشا دیارلس لکه ډالر چې په دواړو به تقسیمیږي ورکول شي. خو تر هر څه هم خبره دا ده چې د دین وړاندې کومو خلکو نوبل انعام ګټلی دی هغوی بیا په دنیا کې ډېرې لویې لویې کامیابیانې ترلاسه کړي، ځکه چې د دوی حیثیت ډېر اوچت شي او په ټوله دنیا کې خلک د دوی خبرې ته غوږ دي. نو په خاص توګه هغه خلک چې وړاندې ورسره کوم خاص عهده نه وي، د هغوی ژوند د نوبل انعام له وجې په مکمل توګه بدل شي او په ټوله نړۍ کې اهمیت لا نور سوا شي.
که څه هم ملاله یوسفزای په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره یو علامت جوړه شوې او د تعلیم لپاره د هغې مبارزه یو ملک پورې محدود نه ده، خو بیا هم چونکې هغه پښتنه ده او د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري، نو دلته د تعلیم څه حال دی او د دې د پرمختګ لپاره ملاله څه کردار ترسره کولی شي، په دې هکله تفصیل د یوې لنډې دمې نه پاس اوري. مشال ریډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل خبرونه ته غوګی ملاله یوسفزای چې په کم عمر کې په خپل سیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره حل ځلې کولې، د نړۍ له خوا ورته تر ټولو لوی انعام یعنی نوبل پیس پرایز ورکړ شو. خو پښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم څه حال دی او د ملاله د موجوده نړیوال حیثیت نه دې ته څه ګټه رسیدلې شي. په دې حق لا د نوبل کمیټې مشر لونډستارد ویل
وی تھنک دټ
موږ دا نظر لرو چې ملاله اوس ډیر اثر او رسوخ لري. د خیر ښېګڼې د کارونو لپاره د هغې قوت اوس ډیر زیات شوی دی او ټوله نړۍ کې د هغې خبره اورېدل کیږي. د نړۍ په هر میدان کې اوس هغه د ماشومانو د حقونو لپاره خبرې کولی شي، او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم لپاره چې هغې وړاندې څه ډول هڅې کولې، اوس دغه خبره ډیره مضبوطه او قوي شوې ده، ځکه چې اوس هغه د نورو انعامونو درناوي تر څنګه نوبل انعام ګټونکې هم ده.
د پښتنو په سیمو کې د تعلیم د پرمختګ په حق لا میراج همایون خان وای ک دې سیمو ته نړیواله توجه راواوړي، نو دلته نور هم ډیر لوی لوی خلک پیدا کېدلی شي.
خوشحالی کړی دی چې چا ومنل چې او دغه تعلیم ضرورت دی، چې نکو د خاص کر تعلیم یو چې نه پکې را پاسېدا غوښله. خو دغه شان ته خو موږ څکه دورې ډېرې زرګونه دي الکان خو یو طرف ته که الکان خو دي، خو جنکۍ زموږ داسې قابلان دي څنګه چې دا چې څنګه په دنیا کې ګرځي او هغه تکرونه کوم دي، او داسې موږ څکه هم ډېرې قابل دي. خو توجه ورله حکومت نه ده ورکړلی. انسان هغه قدر د انسان هغه قیمت ور سره انسان مخکې کولو والا هغې باندې خرچ کول فنډز لګول هغې له سوچ کول چې هغې له تعلیم به څه ورکوو، ټریننګ به څه ورکوو چې دې د پاره تیار کړو چې د هر قسم مقابله هغه وکړي. نو دا دوره کلونه مونږ ضایع کړل. اوس خو په کار چې راویښ شي چې د دې نه بغیر کېږي نه. دنیا چېرته رسېدلې ده؟ دنیا کې څومره لاسن دي چې مونږ هغه ډسکور کوو؟ هغه به مونږ ګورو. را باندې حکم راته حکم هم شوی د قرآن کې چې وګرځئ، ماسټر درله جوړ کړي دي، هغې سټډیز وکړي، هغې باندې خپل رای ورکړي، خپل ورکړي، ډېر په کار دی.
میراج همایون خان زیاتوي دې لړکې په کار دی چې ولس په خپل هم راپاسي او د تعلیم او ترقۍ لپاره د خپل وس مطابق کار وکړي چې دا ډول ټول قام په نړۍ کې وستایل شي. داراز جیسمین فاطمه وایي چې قبایلی سیمې د تعلیم په حواله د خیبر پښتونخوا نه ډېر شاته دي. دلته د تعلیم د پرمختګ لپاره ډېر کار پکار دی.
سوات او فاټ امینس کې هغه والو کنه، نو سوات ډیر ډیر ډیولپ دی چې موږ فاټ سره کمپیر کو. نو فاټ کې داسې لکه ز په خپل په کې امپلیمنټیشن کوم، موږ داسې ایریاس ته ځو دا ویزیت کې موږ اکثر خلکو سره ملاو شو یا هغه موریانو سره ملاو شو. نو هغه جنکو نه سوال دي تعلیم نه سکولونو ته ولې نه ځي؟ نو هغه اکثر هغه مور او پلار وایي چې موږ سره دومره وس نشته چې موږ خپل کول ته ولګو، حالانکه اوس پته ده چې تعلیم څومره فائدہ ده. او هغه خلکو کتل نور خلک او کتل چې زی او دلته کله کله داسې غم جنکه لکه های سکول پورې هغه ټاپر زی، خو هغه سره بیا دومره وس نه چې هغه بیا بهر چې کالج ته او تعلیم حاصل کړي. نو دې سلسله کې به زه وایم چې کم انٹرنیشنل آرگنائزیشن دی، کم ملالہ فنڈ دی، دی طبقہ دی چی دی دا جنکی دا فاٹا کی کمی پختانی جنکی دی دی فیسیلیٹیٹ دی شی دل تکی ٹیلنٹس دی زیادت دی، او دل تکی چی اکثر مونگو گروہ نا، نو دا خلط محنتی ہم دیر دی.
هلته ګولی خاندان نمو پختلی چې د پښتنو په سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره څه پکار دي؟
دا چې هغه ته سہولتونه نشته، سکولونه ورته نشته، یو دلته کې غربت سیوا ده. نو دا غریب په کوټه خلاص ته به بل دې تم نشي لیکل. نو کوټه ته پرسک د سپان یا میلا او شي ته غوته ان ته نه کرای ور کوي او تکا چې خرچ تور کوي. نو کې دې چې لږه شرم دې خشي او یو دا چې یا دو ته پدې لا په کې سکول نه جوړ شي، هاي سکول نو ډېر چې کمې ده، کالج نو کمې ده، سوات کې نو کو پدې باندې کارو شي نالو پدې مخ کې شي او پدې کارونه کې نوم تک کداو تک سی په پات شي.
بلخوا ملاله یوسفزای چې د نوبل انعام تر څنګه یې ګنشمیر نړیوال انعامونه او جایزې تر لاسه کړې، په مستقبل کې څه اهداف لري په دې حق لنوموړي وویل؟
د دې ایوارډ نه پس ماته ډېر زیاته همت او حوصله ملاويږي، ځکه چې زه اوس یو ځان یوازې نه ګڼم، اوس ما سره ټول خلک به دې جنگ کې یو ځای شوی دی. او زه امید لرم چې موږ چې کم د جهالت خلاف چې کم جنگ دی، په دې کې به موږ ټول یو ځای کار کوو، موږ ټول به یو ځای په دې کې مخکزو، او موږ به دا خای دنیا ته چې پښتون قوم چې دی دا همیشه امن غواړي، او دوی غواړي چې د دوی ماشومان چې دي د سکولونو ته لاړ شي. او امید لرم چې تاسو زما په دې کې مکمل سپورټ کوئ.
په اخر کې مو د نوبل انعام د کمیټې د مشر ګیر لوندستار نه وپوښتل چې د ملالۍ په وطن کې خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي.
Well, our message would be that they should pay attention to what Malala is saying.
زمون پیغام بداوی چې دوی دې د ملالۍ خبرې ته غوږ کېږدي. د هغه خبره او پیغام ډیر اهم دي، یعنی د جنکو تعلیم ډیر ضروری دی. جنکو ته د داغوی حقونه او په خاص توګه د تعلیم حق ورکړل شي. زما په خیال کې پاکستان کې دا پیغام عملی کړی شي نو د پاکستان مستقبل به په یقیني توګه روښانه شي، ځکه چې د یو هیواد په پرمختګ کې تعلیم بنیادی کردار لري. او چې کله موږ د تعلیم خبره کوو نو دا د هلکانو او جنکو لپاره یو شان پکار دی.
کارپوهان وایي د ټولې نړۍ خلک د ماشومانو د تعلیم په لړ کې د ملالۍ پیغام ته غوږ نیسي، خو دا به وخت ثابتوي چې په خپل وطن کې د دې پیغام څومره عملي کیږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00